او هغه څه چې هغه د زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول وده چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د ده بریاوې ډېرې بریاوې لاسته راوړي چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه وه. د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټیکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی. د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حکله باندې وپوهېدلو، دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي، وروسته دغه سفرونه ده ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د اماني دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلودې، د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 12,000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی دا هڅه یې کوله یا دا سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلي یا هغه خپل کې چې د دغو مخورو خلکو د خپلولو څخه یې هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي له منځه وړلو، چې یعنې دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي. چې د نه میاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتې وه. چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې او سردار محمد هاشم خان یې د لومړي وزیر په توګه وټاکه. چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پاچاهي په وخت کې د پاچاهي وخت چې هغه څلور کاله وه، د هیواد امنیتي حالت مخ په ښه کېدو وه او د مرکزي دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې اماني ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالاتو څخه دی خوښ نه وه او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ یې په پڅه توګه پرمختلله. یعنې دغه کارونه ډېر پڅ وه چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومېده دی ووژل سو. چې دا د محمد نادر خان واک ته رسېدل او د ده واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو. چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې وه، دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودې، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وې هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وې. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامله لپلو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لدې کولای سو چې هغه دغه خدمتونه ردلی څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکار کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینو ښوونځیو د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو ترسره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع سو په دغه دوره کې، او په 1920 کال کې انتخابات ترسره سوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لاره پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړو زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. رسو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي، او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1943 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکوره سو، او پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د ده زوی واک ته رسېدي، او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکوره سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان مشری رامایسته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق له معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق له وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونو په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه د ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داود خان د صدارت په حق له وپوهیدو. د دې ترڅنګ دا مهم وویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او د دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به په تن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوستخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل دریم څپرکی پیلو چې په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمېست کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږي. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند به موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حقله ده چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي. په دې حقله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حقله بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې کلوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنۍ تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځنګړنې لري. لومړنی تمدنونه اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهېدلو چې تمدن خپل څه دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلی او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلی او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلی او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلودل. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرې دوست سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو له دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر زیږدیز کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واقعیت ترلاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی ستر واکې ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنانو بیا یو پیړی واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنی پیل سو دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شوده او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایټکې کېښودی، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک ته منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع سوې، یعنی کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع سوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالی واکمن چې هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ دی، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي، یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي، او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنې د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنی درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنی وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړی واکمنی وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملی کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او ترڅنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملی کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو در نوز دکون کو دا ووز موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په حق له پوهیدلو دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په حق له مورخین او ټولنپوهان څخه نظر لري دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په حق له هم پوهیدلو چې د بین النهرین تمدن په حق له هم پوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي او د دغه تمدن په حق له مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر افن کې درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
رنگی بنگی لیلو مڑے سرگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گازر کی مڑ دکھ ما غنم رنگی لیلو مڑے سرگی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو مسافر جانا نہیں کھلا تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھما شم شرم زغر کھاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کھلا تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو و خوب تا فل سرا کوینا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری ما پر دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پنا سو زیو پری شو دما یہرا نروان سو زیو پری شو دما لکھ یتیم وس پسل بوجھول تھی رہو ما زیو پری شو دما یہرا نروان سو زیو پری شو دما سما دسنگ لالی دیو وغمازه وحارسي يا ولا بلدي هيركو وشمازه وحارسي سمعتني مغادي كرو تجول تول هذا يا ولا بلدي في الكروة جمعة فارسة حافظ ملا سنگري فاركي بوفا جانا ني جواندي وربر فاكي دبل جا جانا ني جواند پس اخدر دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی جواند ور بر بات کی ادبل چھا جانا نئی